نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی تشرغ لست. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د ملګرو ملتونو په نوښت د قطر په دوحه کې د دوه ورځنۍ غونډې پر مهال وروسته ګڼو ښځو په بیلو اعتراضونو کې د دې ناستې پر وړاندې اعتراض څرګند کړ. دغو اعتراض کوونکو اندېښنه درلوده چې ښایي د دوحې غونډه د ځینو هیوادونو لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لاره پرانیزي. خو د دوحې غونډې په پای کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وویل چې دغه غونډه د طالبانو رسمیت پیژندنې په تړاو نه وه. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځینه فعالانو پر ټولنیزو رسنیو کمپاین پیل کړی دی او له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتلی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کسان بیا استدلال کوي چې د طالبانو په رسمیت پیژندل به د هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي. دا خبره یا ادعا طالبانو هم کړې ده. دوی ویلي دي چې ځینې غوښتنې دوی هم لري چې نړیواله ټولنه یې باید ورسره ومني. په هغه کې د طالبانو پر سفر د بندیزونو استکولو او د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ د راپرېښودو خبره دوی مطرح کړې ده. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره دنیا صافی او نظیفه جلالی چې د بشري حقونو فعالانې دي ګډون کوي. دواړه لمر سره د تلیفون لاري وصل سوي دي. سټوډیو ته تاسو ته شرغلاست وایم. او لومړی پښتنه به اغلی نظیفه جلالی ستاسو څخه وکړم، تاسو فکر کوئ چې شذي باید د خبره چې دوی اوس کمپاینونه پیل کړی دي چې طالبان باید په رسمیت ونه پیژندل سي، ستاسو په نظر دغه کمپاین آیا سم دی؟ شذي سم خبر کوي که فکر کوئ چې بل هل لار ورته ست د غستونځي ته؟
مننه. سلامت او سیز خپل سلامونه او احترامات ستاسو د رادیو د لارې ټول اوریدونکو ته تقدیموم. ګوري خوري د طالبانو په رسمیت پیژندل او د افغانستان د میرمنو دغه کمپاینونه سیدی د یوې خوا کچیرته موږ ورته د اقتصادي لحاظ څخه استدلال کوو سم دی چې د افغانستان اقتصاد ورځ تر بلې په خرابېدو دی، خو د اقتصادي د اوضاع د سمولو لپاره مختلف لارې چارې شته دي چې کچیر تاول د طالبانو په حکومت کې کارد اهل کارت وسپارل شي او واقعي او عام شمول حکومت جوړ شي او زموږ ځوانان چې ټول ماسترو اکثریت ماستران دي یا لیسانس لري یا اقتصادي چارو کې خو مشورې ورکولای شي، دوی په کارونو باندې وګمارل شي نه بي سواد ملایان. زه فکر کوم د اقتصادي لارې لپاره نور هم ډیر لارې شته دي، خو زموږ د خويندو کمپاینونه د طالبانو د رسمیت نه پیژندلو په خاطر باندې مهم دی، اړین دی، په دې خاطر باندې چې د افغانستان میرمنې د خپل اسلامي حقوقو څخه د خپل اساسي حقوقو څخه هغه اولیه حقوق چې حتی د جاهلیت په زمانه کې ځینې میرمنې هغه حقوق درلودل، نن په افغانستان کې افغان میرمنې آن نشي کولای چې خپل لمړني زده کړې وکړي، حتی نشي کولای دغه صحي سکتور کې وایي زنانه کار کوي. خو زه خبر یم چې د پنجشیر په پریان کې یو میرمنه د ولادت په خاطر باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. زه په دې خبر یم چې د کندهار په ارغنداب کې د میرمنو لپاره اصلا صحي اسانتیاوي نشته دي، او دا په دې خاطر باندې دي چې د علم دروازې د ټولو په وړاندې باندې تړل شوي دي. کله چې یو میرمنه د تحصیل حقونه لري، د تعلیم حقونه لري، د کار کولو حقونه لري، سیاسي مشارکت ونه لري، په دولتي چارو کې مشارکت حق ونه لري، خو نور د دوی په رسمیت چې وپیژندل شي، نو خو د افغانستان نیمایي څخه ډیر نفوذ میرمنې دي، نو دوی آیا دوی نادیده نیسي؟ نو میرمنې په حق باندې دي دوی مجبور دي چې کمپاین وکړي. هغه وخت کې دي طالبان د دې غوښتنه وکړي چې نړۍ د دوی په رسمیت باندې وپیژني چې دوی زموږ خويندو ته، زموږ میندو ته، د افغانستان عزتمندو میرمنو ته دوی خپل اساسي اسلامي او حداقل هغه اولیه حقوق ورکړي. دا یو خبره. په دوهم تړاو کې یوازې په افغانستان کې د میرمنو خبرې نه دي، بلکې په افغانستان کې نور مشکلات هم شته دي. زموږ د نظامیانو په مرموزه شکل وژنه، زموږ د نظامیه د تیر نظام نظامیانو ورکیدنه، زموږ د جورنالستانو بندې کېدل، نن وایسا صاحب چیرته دی؟ په جنوب غرب حوزه کې په بیلا بیلو نومانو باندې زموږ د تیر نظام خزینه پولیسان بندیان دي. آیا دا غوی خبره چا نشره کړې ده؟ آیا رسنۍ ځینې خبر دي؟ آیا څوک زړه دې ته ښه کوي چې همدغه سند یا مدرک چې د دوی لپاره شتون لري هغه نشر سي، هیڅوک د زړه نه کوي. ازادي بیان نن په افغانستان کې مړ دی. رسنی اکثریت د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. د میرمنو حقوق نشته، د ماشومانو حقوق نشته، د حقوق بشر په افغانستان کې مړ دی. یعنی افغانستان یوازنی هیواد دی چې په هغه کې وزارت امور زنان نشته، کمیسیون د حقوق بشر نشته، اصلا نه دولتي او نه غیر دولتي داسې سازمان نشته چې د ښځو د خلع، تفریق، طلاق، میراث، مالکیت حق، د کورنۍ خشونت یا حداقل د اجتماعي ستونزو په خاطر باندې کار وکړي یا قضایا او تر رسیدګي وکړي. نن زمونږ که یو خورکی د خل یا تفریق لپاره اقدام کوي، هغه ته طالبانو په سل نامه باندې بیرته مغه کور ته لیږي، په کوم کور کې چې ژوند ورته زندان دی. مونږ دا نه وایو چې مثلا حداقل یو مشاورتي دفتر د ښځو لپاره نشته په افغانستان کې. نو زه وایم چې زمونږ د خویندو دغه کمپاینونه ښه دي، همداسې دي مختلف شي، او موږ هم په نړیواله کچه د نړیوالو سازمانونو سره په همدې کوشش کې یو په کنفرانسونو کې اشتراک کوو تر څو چې د دوی د حقوقو څخه دفاع وکړو.
مننه ډیره اغلی جلالی. اوریدونکو له موږ سره اغلی دنیا صافی او عائشه قاضی هم وصل سوي د سټوډیو لاري. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت وایستې چې له موږ سره خبرې وکړي. اغلی صافی، له تاسو څخه به پښتنه وکم، بیا به اغلی قاضی تاسو ته راسم. تاسو واوریدل چې اغلی جلالی ویل چې اول باید طالبان د افغان شوزو اساسي حقونه ورکړي او بیا دې د رسمیت پیژندلو په اړه باندې فکر وسی. آیا تاسو هم په همدې نظر یاست؟ او دغه د شوزو کمپاینونه چې پیل سوي دي په دې ورستیو کې چې دوی غواړي چې د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل سي، دغه ته تاسو په څه ډول ګوري؟
رحمت الله زم خپل سلامونه ټول اوریدونکو ته ورانډوم او میلمنو ته تاسو ته هم چلن. د دې پر از ما د اغلی دا خبره واورېدل اند طالبانو د رسمیت پیژندل او همچنان دا شرایط چې دې دا باید ومني دوی. زما په نظر دلته قضیه د دې چې طالبان دا اړه لري که دوی ومني دا شرطونه، نو شاید دنیا دوی په رسمیت پیژندلو کې نور مشکلات دا شیان را مخته کړي او په اخر کې دوی په رسمیت ونه پیژندل شي او بل اخره د دوی حکومت سقوط وکړي. او دی خواته دنیا په دې باندې ایریږي، جامع ملل، چې که دوی په رسمیت وپیژني نو شاید بعد د رسمیت پیژندلو باندې هم همدا قید او قیود په خزو باندې را رواني. زما په نظر ازادي بیان ښه دی، ټول باید ولري او د خزو حق دی چې باید د ازادي خپل لاسته راوړي، د تحصیل، د تعلیم حقوق لاسته راوړي. نو دا کمپاینونه هم که وغواړو که نه وغواړو یو څه خپل تاثیرات لري، او ما داسې نه شو ویل چې نه بالکل د سل فیصده خپل تاثیرات به ولري. اما زما په نظر باید دوارو خواب مساویانه رفتار وشي. زما نظر داده چې هم باید طالبان په دې خوا خپل هم دا قید و قید چې خوزو باندې راوړي دا باید لیدی کی پریدی چې جنکو مکتب ته لاړ شي خپل تحصیل وکړي. زه خپل په کابل پانتون کې استاد یم په اداره او پالیسی پنځي کې، او د خوښینه یم چې نشم کولای اوس خپل محصلین سره یو ځای شم او دا غوې ته درس ورکوم. ماته حق زمه مې هیڅ معنا نه لري چې زه واخلم ما خپل خدمت ونه کوم. نو په دې اساس اول باید مکاتب خوشی شي څو چې دوی شرایط راوړي، ځینې یونیفورمونه او د شیانو جوړ کړي. زما په نظر هیڅوک نه دی چې وای مونږ نه منو، ځکه چې د ښځو او د نجونو ټول اهداف همدا دی چې دوی غواړي خپل تعلیم مخکې وسي، خپل تحصیل وکړي او خپل اهدافو ته ورسیږي. ځکه چې استاد یم زه پوهېږم خپل محصلین مې لیدلې دي چې هغوی څونه په خپل اهدافو باندې غواړي چې کار وکړي. نو هغوی ته هیڅ مهم نه دی دا چې هغوی لباس څنګه وي، حجاب څنګه وي، دا مهم شی نه دی. که مونږ ښه ذهنیت ولرو نو په پرده کې اوسېږو که ونه اوسېږو دا مونږ ته ډېر لازمي شی نه دی. نو زما په نظر باید اول دوی یو څه قید و قید را کم کړي، مکتبونه خوشي کړي، همچنان پوهنتونونه بعد دا غینا دنیا دوی په رسمیت وپیژني او زما په نظر نو شرایط کې کوم چې دلته ژوند کوو ډېر مشکلات په افغانستان کې کوو غیر د اخذو د مسالونه مسالینه نو د دې مشکلات نشته یوازې اقتصادي وضعیت دی که دا هم مکتب و درشان و خوشی شی نو دا وضعیت به هم خوشی نو خبره داری چه که مونگا وی چه نه دا حکومتم بنی نو ترسو پوری مونگا پا جنگ که ترسو پوری مونگا پا امداغ سقوط که جواندو کو او ترسو پوری مونگا ویزغم و امداغ حالت چه پور مونگ بندی را غلده نو مونگا تیار استو چه مونگ بندی که شرطیک دی دی حجاب مونگا مراتاو خپل مسلمان استو پا مسلمان کورانی که لشو استو مونگ تا مشکل نشتا خب زمین که دویم باید مونگ سر امداغ لار از مونگ دا تحصیل تعلیم ناره خوشی که مونگ پریدی چه مونگ
من نه ډیره اغلی دنیا صافی لتاس څخه ببل پښتنه وکم تاسو دا خبري واوري د زموږ د میلمنو دوی پر دغه باندې موافق دي چې اول باید د شذو اساسي حقونه ورکول سي طالبان باید دغه بندیزونه چې دوی د خلکو په مخ کې رامنځته کړی دي د په ځانګړې توګه د شذو د ژوند پر وړاندې باندې کوم محدودیتونه رامنځته سوي دي دا باید ایسته کی او بیا به د دوی د رسمیت په اړه باندې که خبرې کېدې دوی ویل چې په دې کې ستونزه نسته آیا تاسو هم له دوی سره موافق یاست او د شوزو دغه کمپاینونه چې اوس یې په دې وروستیو کې پیل کړي دي دغه ته تاسو په کوم نظر ګوري
تاسو مل جان او میمنه ته ټول اوریدونکو ان شاء الله ټول جوړ ساتمن اوسي او دقیقا زه دوی خبر سره موافق یم او دوی خبرې تایید کوم بالکل هم دستی ده که موږ د هغه ننګانه او ګورو که د اقتصاد هر شي نه 50-50 په هر کار کوم کار شروع کیږي استا که واقعا امارات غواړي چې دوی نړیوال او سازمان ملل دوی پرسمیت او پیژنی ادقل 50% ده لیک مثبت کارونه و خی چې مونږ په اوربندی خوشاله سو مونږ د دوی نه چی غوښتلې ده زمونږ هغه ابتدایی اساسي حق ده کما راکیت ادقل تر 50% زمونږ کارونه مخته یسی بیا مونږ هم دا تایید کوو چې و نړیوال او سازمان ملل دوی ته مشروعیت ورکړي مونږ دا ګور تر اوسه پوری چې دغه ابتدایی حق ده انجنونو د خزو نه دی ورکړي چې هغه د تحصیل د ازادي بیان او د کار چې اته غي په پارکونه تفریغان تللی نسی سم چې وګرځي نو څنګه دوی تر مشروعیت ورکي داسې چې اوس داسې بندیزونه خزو باندې دي کله د دوی ته مشروعیت ورکي زما په نظر دا هغه نه کیږي لر نه کیږي د بات بات نه کیږي او بندیزونه دینه هم ډیر کیږي شاید به داسې ورځ اوس هم راغلی ده لکه مورجان می کیسه کوي چې شل کاله مخکې خزې په کور کې ناس وو کله کوم ځای ته تلل خپل پراته لمارم سره تلل باندې نه تلل باید از دغه سره مارم و یا ورور یا دغه خوان اوس مونږ په داسې هیواد کې ژوند کوو چې زموږ ډېرې کندې ښځې دي او ډېرې په کورنۍ کې هسې کورنۍ شته چې د هغوی نه ورونه شته نه پلار نه څوک نشته هغوی کودې نسي باندې وځي ځکه دوی بندیزونه راوړي نو څنګه مونږ قبول کړو دا چې دوی طالبان ته مشروعیت ورکړي سمه ده چې د هر نگانه مونږ په افغانستان کې مشکلات او ستونزې سته که دوی د لګم د بندیزونه لري کې زما په نظر د ستونزم حل کیږي ولې پنګا چونه نسته زموږ په یواد کې سرمایه گذاری نور تجاران نه راځي دلته تجارت نه کوي ځکه ګوري دا محدودیتونه ټول د افغانستان د وضعیت نه خبره ده په افغانستان کې څه شی روانه ده کلک دا امارات د خپل ځان هغه وخایي چې وو مونږ د جهان سره تعامل کولی سو مونږ د دوی خبرې منو دا تر اوسه دا بندیزونه لري کړی نه ده آیا دا طالبان دوی ته موافق دي چې دا هغه حقونه چې د ښځې لپاره ده چې نړیوال غواړي سازمان غواړي هغه مونږ ته راکولی سي هیڅ کلم نه دوی وایي چې څوک حق نه لري هغه مجاهد صاحب وویل چې څوک د نړیوال او نور اروپایي ودونه حق نه لري زموږ په هغې داخلي هیواد هغه مداخلي شی څونه مسره څخه چې مداخله وکړي زموږ په اساسي هغې کې قانون زموږ په هیواد کې مداخله وکړي ښه دا خبرې دوی نه مني ته نو تاسو څنګه غوښتنه ده نور هیوادونه لري چې تاسو په رسمیت وپیژني تاسو د هغوی خبرې نه مني تاسو د هغوی قانون شرایط چې تاسو ته باندې ایښودلې چې ته داس کار وکړي د خپل ستاسو د ملت د ښېګڼې لپاره ده ستاسو د ملت د تاریخي او پیشرفت لپاره ده نو څنګه دغه موږ ومنو چې دوی ته مشروعیت ورکړي
مننه اغلې صافی بله زبیر تاسو تر اعظم ډیره مننه تاسو یو ټیک ته اشاره وکړه چې زه په همدې مورید باندې غواړم چې د اغلی نظیفه حقپال چې په خوانی ډیپلوماټ او د حقوقو فعال د لمر سره د استودیو کې د ټلیفون لاره وصل سوی ده او حقپال صاحب تاسو ته هم اشاره غلاست وایم مننه چې تاسو وخت وېستې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي د اغلی صافی په خبرو کې دوی یو اشاره وکړه چې د نړیوالو د غشتنه چې طالبان یې نه مني آیا تاسو په نظر دغه د حقوقو غشتنه چې باید د شوزو د زدکړو او کار حق باید ورکول سي د نړیوالو ترڅنګ د افغانانو غشتنه هم دي او آیا طالبان به پر دغه غشتنو باندې تاسو په نظر غوښ ونی سي او دا ډول کمپاینونه چې د شوزو پر لار اچولې دي دا به کومه نتیجه ورکړي
مننه سلامونه تاسو ته تاسو درنو ملمنو ته ما څنګه غواړم چې نوښت مستدوت وصل شوما د دې خبرې مې د ټولو وانه وریدل خو تاسو سوال تر ازم چې تاسو سوال درې برخه لري یو دا چې دغه غوښتنه مشروع غوښتنې دي زه فکر کوم نړیوال چې دوی د نړیوال قوانین په اساس نه صرف دا چې د نړیوال قوانین په اساس دوی د افغانستان د زبر حکومت نه وایم د افغانستان د دولت مسؤلیت ده چې دغه بشری حقوق نه صرف خزوته بلکې ټول افغانانو ته باید ورکړي ځکه چې مونږ د نړیوال کنوینسیونونو امضا مکړه دي د ښکاله څلوي ښکاله مخکې او مونږ دغه مسؤلیت لرو او بلې خوانه مونږ ګورو چې افغانستان د افغانستان خلک په دې شلو میاشتو کې په مختلف ډولونو باندې خپل غږ پورته کړی دی او خپل غبرګون او مخالفت ښودلې دی د دوی د حقوق د نقض په حق له او دوی په دې باندې راضي نه دي او شرایط هم د اجابه وی دی او پرمختللې ټولنې شرایط او تقاضا دا ده چې باید اول قانون باید پلی شي د خلکو حقوق باید واوریدل شي د دوی حقوق باید هیڅ شي بیا غینه باید چې یو ځل خلک د ځان خوندي احساس کی او ځان د ټولنې برخه وبولي بیا غینه باید یو ټولنه پرمختګ کوي او ستاسو سوال دریم برخه ده چې آیا طالبان به دا ومني کنه مني دا ډیر پیچلې سوال او پیچلې موضوع ده په دې چې موږ ګورو چې په دې شلو میاشتو کې طالبان نه صرف مثبت ځواب ورکړی دی د نړیوال ټولنې غوښتنې ته د افغانانو مشروع غوښتنې ته بلکې هم موږ ګورو چې هر ورځ بندیزونه زیاتېږي هر ورځ دوی خپل مسؤلیت نه مني د چارواکو په توګه چې موږ ګورو خلک د بېوزلۍ سره د مشکلاتو سره مخ دي او افغانستان انزوا طرف ته روان ده او دوی اصلا د دغه منځوي کېدو مسله او دا چې د ترهګرۍ ځاله ورنه جوړ شوی ده او جوړیږي دوی ته اصلا هیڅ توجه نه کوي او دا چې دا ولې نه کوي د خپل یو ډیر پیچلې بحث دی چې هم د دوی ایدیولوژیک نظر پورې اړوند لري او هم نور بیرونی عوامل هم پکې شته
ډیر مننه اغلی حقپال اغلی جلالی تاسو څخه به بل پښتنه وکم تاسو ټول پر دغه باندې سره موافق یاست چې اول باید د شوزو حقونه ورکول سي په افغانستان کې او بیا د طالبانو پر رسمیت پیژندلو باندې خبري وسی په دې ورسته کې چې د دوه غونډه وسوه شوزو د اندیشنه څرګنده کړ چې شایي د طالبانو پر رسمیت پیژندلو ته لار پرانستل سي خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویل چې دا غونډه اصلا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په تړاو نه و او ستاسو په نظر آیا دا ډول غونډه چې رواني وي ملګری ملتونه د طالبانو هغه محدودیتونو ته په نظر کې نیولو سره چې په افغانستان کې د شوزو پر وړاندې رامنځته کړي دي کومې نتیجې ته باید دوی ورسیږي یا فکر کوي چې دغه ډول غونډه به کومه نتیجه ورکړي د شوزو د حقونو په برخه کې زه فکر کوم چې اغلی جلالی زموږ سره تماس قطع شوی دی موږ هڅه کوو چې دوی برته راوخلو عائشه قاضی صاحب تاسو خبر هم دغه پښتنه وکم آیا تاسو فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو یا د نور نړیوال ټولنې چې د همدغه ملګرو ملتونو برخه دي دوی چې په خپل منځونو کې غونډه کوي د افغانستان په تړاو آیا تاسو فکر کوئ چې د شوزو پر حقونو باندې به با په افغانستان کې د نن کوم تاثیر ولري
بشکه دا خو مونږه لالوي نشو چې هغه زبانونه لري مونږه کو غورو نو غورو اوس ملکونه داسې یو بل سره ارتباط لري چې بده یو مملکت نشي کولی چې خپل ټول ضرورت خپله پوره کړي.
بله ستاسو ژغ موږ ته راځي. بله
بله اوري.
بله و موږ اورو مهرباني.
نو دا خو نه ممکن دی چې یو هیواد خپله وکړي چې خپل تمام ضرورت خپله حل کړي. نو روابط لپاره سخت ضرورت لري چې نړیوال مملکتونو سره سازمانونو سره ارتباط سره کړي. نو د دې لپاره د ملګرو ملتونو دن چې کانفرنسونه دایریږي او ناستی د افغانستان لپاره د وګړو کانو غوړه غیزه لري هم په داخلي مسایلو باندې او هم په نورو مملکو باندې غیزه لري. نو زما په نظر دا ښه دی چې دا ناستی دایری شي. خو مهم دا دی چې دلته افغانانو نه یا زمونږ د نننۍ حکومت نه که په رسمیت پېژندل شوی دی که نه دی شوی نو دوی نه هم باید نماینده پکې اشتراک وکړي ځکه چې هغه ویناوې چې مونږ خپله کوی شو دا نور څوک زمونږ له طرفه نشي بیانوی او د دوی شرط او شرایط هم باید پوه شي نړیوال چې دوی په اصل کې څه غواړي او څه هم بلکې ورته په کانفرنسونو کې په ناستو کې چې دوی خپل نظریات بیان کړي خپل خواست چې دوی غواړي جامع ملل نه دوی څه غواړي دا باید په خپل ژبه باندې دوی بیان کړي. اوس د قطر په ناستو کې دوی ته اجازه ورکړل شوې نه ده نو همداسې دا بیا منفي اغېزې کوي په داخلي شرایطو باندې. نو د دې لپاره زما په نظر هم دا ناستې باید ای او زیاتې هم شي او مهم دا دی چې دوی باید عملي اغېزې ولري او هم چنان دا چې دوی ته باید وخت ورکړي چې دوی هم باید شرکت وکړي او خپل خبرې په خپل ژبه باندې خپل شرایط په خپل ژبه باندې باید بیان کړي.
مننه ډیره اغلی قاضی زبیر تاسو تر اعظم اغلی نظیفه جلالی تاسو رابطه لمر سره بیر تقایم سوی د مننه د وخت څخه مو جلالی صاحب دغه خبره چې اغلی قاضی وکړه دوی وویل چې په هغه غونډو کې چې د افغانستان په اړه وی باید طالبان ته هم ځای ورکول سي چې دوی خپل خبره وکړي خپل غشتنی مطرح کړي او د دوی خبره ته هم غوښونیول سي چې د وضعیت تغییر وکړي او خبره پر مخ ولاړه سي. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟ آیا طالبانو ته باید په نړیوالو غونډو کې لکه د تیر اونې د ها غونډه چې و په دا ډول غونډو کې ځای ورکول سي د دوی خبرې ته غوږ ونیول سي؟
ډیره مننه خوري. خبره دلته ده چې اصلا خو کچیرته د موافقت خبره سي په مجموعي شکل باندې هغه خويندې چې خصوصا د نن په افغانستان کې دی اصلي تصمیم نیون کې دوی دي او د دوی نظریاتو ته زه خپل شخصا کاملا احترام لرم او د دوی هر غوښتنه زما غوښتنه ده ځکه اصلي قهرمانان دوی دي. مونږ چې د هیواد څخه بهر یو ګر چې مونږ مرام نو یو کې نستلې او خپل شپه او ورځ مو یو کړی دا او حتی خپل شخصي ژوند څخه وتلی یو لیکن ما خپل شخصا د طالبانو سره دوا یا درې غونډو کې اشتراک کړی دی. طالبان هغه ډلې دي چې دوی په خپل وادو په خپل ژمن ولاړ خلک نه دي. دوی راځي په غونډو کې یو خبره کوي خو چې غونډه خلاصه شو په میډیا کې بل خبره کوي او چې بیرته افغانستان ته راستون شو بیا په افغانستان کې دخې بل څه کوي. نو په همدې خاطر باندې دوی اوسېدل او نو اوسېدل هیڅ کوم درد نه دوا کوي او هیڅ کوم تغییر نه راولي. زه فکر کوم دلته د نړیوال ټولنې د سازمان ملل متحد د شورا امنیت د نړیوالو سیاسي سازمانونو چې د نیګوشیشن یا د مذاکرات لپاره کار کوي دا په دوی پوری اړه لري چې څومره په طالبانو باندې فشار وارد کړي څومره دوی وکولای شي چې پلیټ فارم دوی په خپل وړاندې کړي. زمونږ د افغانانو لخوا مختلف د حل لارې وړاندې شوې خو معلومدار ده چې د افغانستان ستونزې سیاسي ستونزې دي. په افغانستان کې خلک دی او بل سره مشکل نه لري او طالبان هم هر هغه څه چې کوي یا د پاکستان لاره د ور سره لاس دی د پاکستان په امر باندې دا کار کوي، یا مثلا د دوی یو برخه په قطر کې ده، یا هلته د دوی سره تاو بالاغه تصمیم نیونکي خلک هلته دي. اصلي تصمیم نیونکي طالبان په افغانستان کې دننه نشته دي. نو په همدې خاطر باندې دا چې د افغانستان د حل لاره سیاسي د حل لاره ده، دغه موضوع د سیاسي لحاظ نه ګرځي بیرته نړیوالې ټولنې ته، بیرته دغه قدرتمند پاورفول هیوادونو ته راوځي. نو زه فکر کوم د طالبانو اوسېدل یا نه اوسېدل موږ لپاره هیڅ کوم فرق نه کوي، ځکه که چېرته طالبان اوسي هم دا هغه ډله ده چې په خپل قول او په خپل وعدې نه دي ولاړ، او متاسفانه د دوی خبرې خپل اعتماد د لاسه ورکړی دی. ځکه من حیث د یو مسلمان، من حیث هغه کس چې زه د دیني علما او د کمیټې غړیتوب لرم د مصر څخه، ما ورسره په اسلامي استدلال دلایل کړی دی. نو چې دوی په اسلام باندې په خپل قول او قسم او په لفظ باندې نه دي ولاړ، دوی څخه به زه څه توقع وکم؟ لیکن د خورقی د خبرو پاړوند باندې دوی زموږ سر سترګې دي، اصل قهرمانان دوی دي چې په افغانستان کې په دغه بدو شرایطو کې دوی ژوند سبا کوي. نو په دې خاطر باندې زه هیڅ کوم هغه نه لرم.
مننه
خبر ته کاملا احترام لرم.
مننه اغلی جلالی. اغلی صافی، تاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم، آیا تاسو هم په همدې نظر یاست چې طالبان باید په دا ډول غونډو کې ګډون وکړي او دوی ته ځای ورکول سي چې خپلې غوښتنې مطرح کړي؟ مخکې چې طالبانو کومې غوښتنې مطرح کړې دي د رسمیت پیژندلو په برخه کې، دوی ویلې دي چې د افغانستان کنګل سوی شتمنۍ دي بیرته پرېښودل سي او آزاد دي سي. دوی دا هم ویلې دي چې پر دوی باندې هغه بندیزونه چې پر سفر باندې لګیدلې دي د نړیوال ټولنې لخوا، د ملګرو ملتونو لخوا، هغه دي رفع سي. او دوی دا خبر هم کړی دی چې د تور لیست څخه دي د دوی د ځینو مشرانو نومونه ایسته سي. دا د دوی غوښتنې دي. تاسو فکر کوئ چې که دوی په دا ډول غونډو کې کښینی، همدغه غوښتنې به تکرار کړي که کومه نوې خبره به هم وکړي، او آیا دوی به د نړیوالو هغه غوښتنو ته غوږ ونیسي که نه چې په دغه ډول غونډو کې مطرح کیږي؟ ځکه چې مخکې موږ تاسو ولیدل چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش مرستیاله امینه محمد افغانستان ته ولاړه، دوی د افغانانو سره ولیدل، او د دې تر څنګ د طالبانو سره هم ولیدل. د طالبانو د ځینو چارواکو سره خبرې وکړې، خو په ورسته راپورونو وویل چې اغلی محمد ناهیلی د افغانستان څخه ولاړه. نو زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې کله چې د ملګرو ملتونو استازي افغانستان ته راځي او بې نتیجې د دوی سفر ځي، آیا دا ډول غونډې چې نړیوال یې د افغانستان پر اړه جوړوي، د طالبانو ګډون به کومه نتیجه ورکړي؟ آیا نتیجه به یې بیله وي؟
دقیقا ډیر زیاته مننه. پوښتنه اصلا په همدغه ځای کې ده، آیا طالبان وختم چې په دوحه کې ګډون کړی و، آیا موږ دغه نه کوم نتیجه واخیستل؟ نه. سسو اوس موږ دغه نتیجه ګورو چې د افغانستان وضعیت په دغسې قرار لري او ښځه انجونو حق نه لري. اصلا زما له نظره هیڅ کلم د طالبان نه څخه دعوت و نسی په کوم کانفرانس او په کوم هغې جلسه او کوم هغې څه په نور هیوادونه او سازمان کې نیول کیږي، اصلا دوی ته ګډون ورنکي او دوی ته دعوت ورنکي. ځکه مونږ د دوی نتیجه ولیدل په دوحه کې ولیدل، او تا مخکې وویل چې امینه محمد راغله او هغه د سازمان ملال بل هغه کوتربیج ده چې هغه راغله، مونږ د هغوی سره خبر وکړ، بیرته بین کوم نتیجه ورنخیستل، هغوی بیرته لاړل. مونږ د دوی د همدې نه مونږ نتیجه اخلو که دوی بیرته بیا هم په کوم جلسه کې که لکه دوحه که اسلو ناروی هر چیرته جلسه اوسي دوی ګډون وکړي، هیڅ نتیجه نه ورکوي، بیا هم هغه منفي نتیجه مونږ ته راځي. خلاص بندیزونه هم ډیر کیږي که واقعا دوی غواړي که کوم جلسه که کوم جرګه چه نیسي، باید از پخپل افغانستان که ونیسي، که به هر افغانستان نیسي، باید از خزی ده افغان خزی مخصوصا هغه میرمن خزی چې په افغانستان کې ګډون لري دا غنه دعوت سي. اوس شکر نورم اسی باسي دا خزی دلته شته کولی سي د مدي معترضین خزی نشکوم یو چې ډیر فعالیت کړی دا او د ټولو افغان خزی د انجونو څخه د وضعیت نه خبر دی، هغه بلنه ورکی وغواړي. غواړي چې په همدې وضعیت باندې خبرې وکړي، مګر کدوې دعوت زما په نظر بیرته نتیجه مخه برعکس ده او موږ هیڅ کوم مثبت نتیجه دوی د بلنه اختل نسو چې د کمتقی وغواړي، کمجاهد وغواړي، که اخونزده، که هر څوک یاته وغواړي. زما په نظر دې ته اصلا موږ د چا لپاره دا کمپاین کړی ده، موږ د چا لپاره دا غږ وبسلی ده چې اصلا دوی ته ګډون ورنکړي. دوی خبر سي د افغان د میرمن د خزینه چې دونه بندیزونه موږ باندې راوړي چې موږ د خپل هغه اساسي حقونه څخه بي برخه یو. دوی یوازې په هغې جلسې ګډون کولی نسي، د دوی باندې چې تیریږي خدا باید حقیقت دوی قبول کړي. کنه د په جلسه کې کله چې په دغه کې جلسه ونیول سو، په هغه کې په د مخکې سازمان ملات چې جلسه ونیول، دوی تللې نسو، دوی ته بلنه ونه کړه. د دوی لخوا هغه ولاړ هنا لار هغه چې کولی سي هغه بعد هغه په هیواد کې د افغانستان د انجونو او د حق ښځې ټول شته او لري، هغوی درس وایي، هغوی وظیفه اجرا کوي، په هغې کې په کابینه کې په هر هغه برخه کې فرهنګي د اجتماعي د سیاسي اقتصادي په ټول هغې کې ګډون لري ښځه. مګر یوازې مملکت، یوازنۍ مملکت چې دونه بدبخته ده او د هغې ښځې انجونه حق نه لري او په کور کې نازي باسیداده تحصیل کده او مهارت هر شی نه برخورداره ده، نور هیوادونو غوندي افغان خزی هم یا قدری اوغوی ته برخه ورکولی نسی. نو هغه سوګری چې د افغان د میرمن لخوا خبرې کوي، خو تاسو پرې دی افغان میرمن ته حق ورکی که سمه ده. زه په یو لحاظ هغه ورکوم، رای ورکوم چې که طالبان ته بلنه ورکي باید افغان میرمن خزته بلنه ورکي، کنه اسې نه کیږي. که طالبان بیرته ولاړ سي، هماغه خبره د وختنی خبره کله چې په دوحا وسو ونه منل، د سازمان ملل خبرې د اروپایي هغه شرطونه او کوم قانون چې دوی باندې پریښودل بیا هم هغه سکیږي.
بله، مننه ډیره اغلی صافی. ستاسو د خبرو په تړاو باندې به د اغلی نظیفه حقپال څخه پوښتنه وکم. اغلی حقپال، آیا تاسو په دې هم په دې نظر یاست چې طالبان باید د نړیوالې ټولنې په مرسته باندې د افغان ښځو سره مخامخ کښېنول سي، او اوس وخت را رسېدلی دی چې افغان ښځې د خپل ځان لپاره په خپله د طالبانو سره مذاکرات وکړي او له دوی سره کښېني او خپلې غوښتنې ورسره مطرح کړي او پر دوی باندې شرایط کښېږدي؟
بالکل، مخکې ستاسو سوال ځواب ته غواړم یو تبصره ولرم. دغه خو چې دوی ول چې دوی ته اجازه ورکړي چې دوی خبرې وکړي او خپل نظر وړاندې کړي په کنفرانسونو کې، زما په نظر دا ډېره مهمه ده چې صحیح ده چې موږ د افغانستان او د هغه افغان مېرمنې چې په افغانستان کې دي دوی غږ باید واورو او د دوی نظر ته احترام قایلیږو. خو دې سره باندې هم موږ باید پوه شو چې دغه افغانان چې په افغانستان کې دي دوی په څه رقم رژیم لاندې دوی ژوند کوي، هلته مثلا د دوی د بیان ازادي څومره خوندي دي، دوی څومره کولی شي خپل هغه نظر بی د کوم فشار، بی د کوم جبر چې په دوی باندې دا دوی راکړي. ځکه چې موږ ګورو چې هغه ښځې، هغه خلک چې اعتراض کړی دی، دوی څه شکنجه او زندانو سره مخامخ شول. نو په دې اساس زه فکر کوم چې باید اول خپله افغانان باید په دې باندې موافقه ولري او دغه مسله باید دوی ته واضح شي چې آیا موږ کله که دوی ته اجازه ورکوو او دوی راځي په دغه ډیپلوماټیکو کانفرانسونو کې ګډون کوي. طالبان خو دوی هغه یو عادي ملاقات هم چې دوی خلکو سره په غیر رسمي توګه باندې کوي، دوی فکر کوي چې اسمان دغه د اوس دنیا غواړي چې دوی په رسمیت وپېژني او د دوی خبرې البته مني او یا دا چې دوی مشروع نظام ګڼي. دوی موږ ولیدل چې په ډېرو کانفرنسونو کې دوی ویل د دوی بیرغ نه و، دوی راغلل هغه عمومي عکسونو کې دوی جمعي نه ول، بیا راغلل یو خبرې خپل وکړلې لکه د په منطقې هېوادونو کې چې کانفرنسونه وو. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دغه باریکي ته باید توجه وکړو چې د دغه حضور نه دوی ناوړه استفاده کوي. دوی مشروع نظام نه دي، سره د دې چې دوی د خلکو رای په اساس او یا مثلا دوی په زور باندې او په هغه جنګ باندې چې دوی خلکو باندې موږ ولیدل د انتحاري او د نورو ظلمونو په اساس دوی راغلل او اوس هم چې دوی راغلي دي څه رقم خلک سرکوبوي. نو دغه مسالې ته موږ باید توجه وکړو او بیا غینه بعد موږ د دې غوښتنه وکړو چې دوی راشي او بالکل دا د دې وخت رسیدلی دی چې یو عمومي ډایلوګ باید نړیواله ټولنه خصوصا ملګرو ملتونو باید
سازماندهی وکړي چې په هغه کې کدوی راځي د افغان میرمنو سره د علماو سره کینی او په شریعت باندې خبرې وکړي. په دې چې په هیڅ اسلامي هیواد کې چې موږ ګورو 2 بلیونه مسلمانان په دې نړۍ کې ژوند کوي، هیڅ چیرې تاسو نه ګورئ چې د یو نظام د یو حکومت د یو حاکم نظام راشي او وایي چې مثلا ښځې د حق د کار او د داس حق نه لري. نو د دې دا یعنی تاسو نړیوال کنوانسیونونه او نړیوال بشري حقوق یو طرف ته پرېږدي، هغه فرهنګي او اسلامي حق د افغانانو څخه اخیستل شوی دی او د افغانستان د ښځو مېرمن د ښځو او د مېرمنې مسأله صرف 1 میلیون افغانانو پورې اړوند نه ده. دا اصلا 30 میلیون افغانان ټول په دې کې آسیب ګوري. نو په دې اساس باید ته موږ توجه وکړو او دا چې دا یو بل مسله چې هم ډېره زیاته مهمه ده، هغه دا ده چې موږ باید دوی هغه خپل په انګلیزي کې ورته مایندسټ وایو، خو د دوی هغه ایدیولوژي د دوی هغه نظر او فکر د ښځو په اړه چې شي ده، دې ته باید توجه وکړو. آیا دوی ښځې د یو برابر انسان په حیث دوی مني چې په ټولنیز کارونو کې دوی سهم واخلي؟ نه، دا چې افغانستان ښځې دا وړتیا لري د یو طرف ته پرېږدي، ضرورت د ټولنې دا ده چې بې له د ښځو د سهم نه دغه ټولنه چې تقریبا 90% ټولنه په فقر ژوند کوي، دغه د فقر نه موږ نشو وتلی بې له دې نه چې ښځې په دې کې سهم وانخلي. په مختلفو دګرونو کې د ټولنیز نیول تر اقتصادي پړاو کې او تر هغه پورې هغه نشي کېدای چې تر خلک په یو نظام کې ځان ونګوري، خپل سیاسي سهم ونګوري، په رهبریت کې ونوسي. اوس خلک مثال زه تاسو ته مثال ورکوم، یو نجلۍ چې که چېرې ولاړ چې د تر 2 سنفه پورې هم اجازه وي او یا محدوده د پانتونونو بعضې محدود درسونه هم اجازه وي، آیا هغه نجلۍ چې خپل هغه د تصور د دې ونکړې شي چې زه دغه ټولنې کې کولی شم چې یو تغیر مثبت راوړم او محدودیتونه پرې وضع شي چې صرف د جنس په اساس، نو دا څه رقم یو ټولنه یو نسل د عدم د تشویق باعث کیږي. نو په دې اساس مهمه ده چې باید افغانان په دې باندې پوه شي چې که څه په داخل کې دي او که څه په خارج کې دي، صحیح ده چې طالبان اوس هم د ټولنې یو برخه ده خو یا د ټولنې یو حقیقت ده، خو متاسفانه دا داسې یو حقیقت ده چې دا باید حداقل دوی په دې ټولنې کې مرغم شي، نه دا چې دوی د چارواکو په اساس خپل ایدیالوژي خپل فکر په ټول ټولنې باندې حاکم کړي. نو مثلا ډېر خپل باریکي لري
بله من نه ډیره اغلی حقپال زبیر ته تاسو تر اعظم اغلی جلالی ستاسو څخه د اغلی حقپال د خبرو په تړاو پښتنه کوم، دی ویل چې پرته د شذو له مشارکت اقتصادي ستونزه نسی حل کېدای، دا خبره دوی د خپل خبرو په جریان کې یادونه وکړه. یو شمیر کسان بیا په دې باور دي چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو موضوع له اقتصاد سره تړاو لري او ک طالبان په رسمیت و پیژندل سي شاید افغانستان اقتصاد شسی. تاسو په دې اړه څه وایست؟
دقیقا مخکې ما په خپل خبرو کې د اقتصادي وضعیت لپاره وویل چې مثلا نور بدیل لارې شته، لیکن د بلې خوا کچیرته بیرته موږ ورته وګورو، کچیرته موږ خپل یو ځان بسیا هیواد ځان ته غواړو، یو پرمختللی افغانستان ځان ته غوره کول غواړو، د ښځو ونډه په اقتصادي چارو کې یا د افغانستان اقتصادي حالت کې د میرمنو ونډه او مشارکت په اقتصادي پروژو کې، په پرمختیايي پروژو کې، په کمپنیګانو کې، په بزنس او تجارت کې ډیره لویه ونډه ده. او په تیرو 10 کلونو کې موږ په افغانستان کې تقریبا په سلهاو کارخانه، په سلهاو د خیاطي دستګاوي، په سلهاو تولیدی کارخانه درلودلې چې میرمنې حتی رستورانتونه ایجاد کړل، په مختلفو ولایتونو کې تقریبا په یو کال کې دوی د 280 ملي اگزیبیشن یا نمایشګاوی د دوی به درلودلې. په خارجي سطحه، په نړیواله سطحه به دوی په امسایه هیوادونو کې خپل تولیدات خارجي مملکتو ته لیږل، او همدغه ټکس چې بیرته دوی دولت ته ورکول، همدغه د کار زمینی اسانتیاوي چې دوی برابرولې. زه کولی شم خپل د کمپنی مثال دلته ورکم. ما په افغانستان کې د لاسي صنایع یو کمپنی درلودل چې د افغانستان په 12 ولایتونو کې برانچونه لرل. 2015 میرمنې زما سره کار کولې، خو کله چې طالبان راغله زما کاروبار له منځه لاړ. همدغه 2015 میرمنې چې د کورنۍ رئیسانې وي یا د کورنۍ د سرپرستې وي، دوی ټول بیکار دي. زه خپله د مجبوریت له وجې د افغانستان تللم. د دې لپاره نه، مرګ په هر ځای کې شته دي، لیکن که چېرته زه په افغانستان کې خپل سیاسي فعالیتونه نشم کولای، زه په افغانستان کې حتی خپل اقتصادي فعالیتونه نشم کولای، هغه بیچاره میرمنې چې په روستاو په قریجاتو کې ژوند کوي، خپل د یوې د خیاطۍ ماشين ابل ورځ یو مورکی په زابل کې خرڅه کړي ده، د دې لپاره چې خپل د لور دوا ور باندې واخلي. نو تاسو فکر وکړئ چې دغه ټول بیکاری، دغه فقر، دغه میرمنې چې او سړکونو ته راوځي، یا خدای مکړه خدای مکړه نورو کارو ته دوی لاس پوری کوي. نو دا ټول دقیقه خبره ده، او د دوی خبره کاملا حق ده. د ښځو مشارکت په اقتصادي چارو کې د یو هیواد په کچه باندې، هغه هم یو داسې هیواد لکه افغانستان چې تر 50% ډېر فیصدي ښځینه دي، دا طبیعي خبره ده چې مستقیم ربط ورسره لري، او دقیقه خبره ده چې ورسره. لیکن د بلې خوا بیا د اقتصاد نه مهم مونږ او تاسو ته تعلیم دی، ځکه د افغانستان ټول بدبختیانو لامل، ټول ریشه دا د کوم ځای نه ده؟ د همدغه بدبختیو څخه، د ناپوهۍ، د جهل څخه. زموږ خلک ولې خپل اولادونه پاکستاني مدرسو ته لیږل؟ که چیرته زموږ په خپل هیواد کې مکاتب وای، په خپل هیواد کې مو زمينه سازي ورته کېدلی، په خپل هیواد کې مو د تعلیم فرصتونه ورته برابر شوي وای، نن به موږ په افغانستان کې د شل کاله کې د تروریستانو سره، د مجاهد په نوم، د داعش په نوم، د لاوها په نامو باندې جنګونه به نه وای. نو ځکه موږ ته د ښځو د هر نور حق څخه، د تعلیم، د تربیه، د کار کولو حق، دا موږ ته د ټولو نه وړاندې دی، او بیا وروسته اقتصادي مشارکت. لیکن د دوی د خبرو سره هم زه موافق یم.
مننه ډیره اغلی جلالی. اغلی شایسته قاضی، ستاسو څخه بل وبخشي عائشه قاضی صاحب، ستاسو څخه بل پښتنه کوم چې د چهارشنبه په ورځ باندې تاسو په خبرونو کې لوستي وی چې د افغانستان د شوز او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وویل چې د دوه تیر غونډه د ټولو هغه کسانو چې پکښ ګډون کړي وو، د ټولو پر دغه باندې ټینګار وکړ چې د شوزو او اونجونو حقونه لومړیتوب لري. د دې هدف دا و چې یعنی د شوزو او اونجونو د حقونو موضوع په سر کې و، او ټول ور باندې موافق وو. زما پښتنه ستاسو څخه دغه ده چې کڅه هم نړیواله ټولنه پر دې موافقه ده چې باید په افغانستان کې د شوزو حقونه ورکول سي، شدي بیا هم څه اندیشنه لري چې دوی دا ډول کمپاینونه پیلوي، لکه یو دا چې پر طالبانو باید بندیز ولګول سي د دوی په وینا، او بل کمپاین دا چې طالبان په رسمیت ما پیژني؟
دغه زما په نظر دا بندیزونه او دا کمپاینونه څنګه هرڅونه په زیدیت باندې مخکې وسو، زه فکر نه کوم چې دا ډیر اغیزه ولري، ځکه چې امغونه چې د نړیوالو خلکو او نړیوالو جامعو نظر دوی جلبوي، امغونه منفي اغیزه په داخلي شرایطو باندې لري. دلته باید یو توافقي شکل باندې خبري وشي. سمه ده چې ټول هیوادونه په همدې باندې دغه کړي، او مختلفو کانفرنسو باندې یوازې په هغه تیرو کانفرنس کې نه، اما مهم دا دی چې عملی جنبند لري. یوازینی خبره دلته چې مطرح کیږي دا دی چې خبره تر اوسه پورې تقریبا دا دوه کاله کیږي چې طالبان دلته راغلي دي، او د دوی وایي چې مونږ په رسمیت وپیژنې. همداسې د ښځو خبره همیشه په اوله برخه کې یادیږي، اولویت ورته ورکول کیږي. خو ولې دا مهمه خبره ده چې ولې دا حل شوې نه دي تر اوسه پورې؟ نو کدل تر شو دې باندې اول مونږ د دې لاره باید وسنجو چې مونږ څه رقم دا حلوي شو. افغان نجونې او ښځې هیڅ شی پرته له اسلامي حقوقو نه غواړي، ځکه چې هغه چې اسلام ورکړي ښځو ته هیڅ دین په دنیا کې نشته چې دا حق ورکړي. هیڅ نړیوالو ممالکو کې تاسو ټولو کې وګورئ، هغه حقوق چې بشري حقوق چې ښځې په اسلام کې لري هیڅ یو هیواد نشي ورکوي ښځو لپاره. نو مهمه دا دی او زما نظر هم دا دی چې دا کانفرنسونه باید عملی جنبې ولري، او دا کمپاینونه هم چې کیږي دوی مراشي په مثبتو برخو باندې فکر وکړي، یعنی مثبت اغیزه باید د دې ډیری دی نه چې منفي اغیزه. ځینې رسنۍ شته چې زه بعضن ګورم دوی ډېر منفي اعلانونه کوي، ډېر منفي بیان لري د داخلي اوضاعونه، اما په اصل کې مونږ دلته داخل شي تاسو مونږ ته نب څوک ضرر تر اوسه پورې داسې جدي ضرر په کر رسول دی امنیتي لحاظ نه، یو څه زمونږ عفت او عزت او ابرو ټول حفظ دی. داسې نه دی چې مونږ باندې کوم حمله شوي، اما خبره دا ده چې ولې مونږ همیشه په منفي جامه باندې ډېر خبرې کوو او غواړو چې ډېر زمونږ خبرې زمونږ کارونه زمونږ عملکرد همیشه منفي جنبې باید ولري. یوازینی خواست زمونږ داره چې مونږ ته د تعلیم لاره خوش شي، یوازینی خواست زمونږ داره چې مونږ ته د تحصیل لاره خوش شي، او مونږ پریږدو چې مونږ خپل کار وکړو. دا دوی وایي چې حجاب وکړي، مونږ حجاب کوو، مونږ ته هیڅ مشکل نشته، او د دې لپاره مونږ خپل اقتصادي حالت هم په ډېره ښه توګه مخکې بوتی شو. نو زما په نظر دا کانفرنسونه چې دایریږي دا باید په حاصل کې عملي جنبې ډېری د خبرو نه، خبرو خو مونږ ډېر ما اورېدلې دي په هر ورځ کې، په هر رسنیو کې، په هر مجلسو کې مونږ یوازې خبرې اورو. نو ولې دا خبرې په عملي برخه کې نه درسیږي؟
ډېر مننه آغلي قاضي. آغلي صافي استاس خبر اورستي پښتنه وکم، موږ د دې خبرونی څلور دقیقې پاتې دي، که تاسو په لنډو ټکو ماته وایئ چې تاسو د آغلي قاضي خبري واورېدلې، دوی ویل چې دا غونډه باید عملي جنبه ولري، تاسو په نظر عملي جنبه به څه کېدای شي؟
دقیقا دا اول زنه دا چه اقلی قلی صاحب کوئی ماسو داری پا سو مرکه که هم دا خبری کرده چه باید از دستی چه جلسی نیستی باید از عملی جنبه ولری، دستی نه چه پا ورک بوده که او پا میز بانده که او پا یخ او پا لمر مخ که نو خلاص. کله چې یو خبرې کیږي په یو جلسه، په یو کانفرنس، یو کوم جلسه چې دوی نیسي، که سازمان دي، که هر اروپایي ودونه دي، باید جدي عمل وکړي. او زما څو ځلې دا خبرې کړي، باید دوی ته ضرب الاجر تعین کړي، ځکه څو ځلې همدغه که جلسه نیول کېږي، که کوم خبرې کیږي، دوی همدا خبرې کوي چې موږ محبوب کوو، موږ تحکیم کوو. دا خبرې د منلو وړ نه ده. که تاسو غواړئ واقعا د افغان میرمن ښځه او نجونو ته مرسته وکړي، کومک وکړي، او زمونږ سره مونږ ته حمایت وکړي، نو باید ستا دا ټول خبرې باید عملي جنبه ولري، نه چې دا په خوله ویل وي لکه شعار غوندې. دا عملي جنبه چې نو زما په نظر داسې جلسې او داسې کنفرنسونه اصلا ګټه نه لري، او که دې باندې تاکید ډېر شي زما په نظر ښه کېږي، ځکه مونږ ډېر جلسې لیدلی ده، اورېدلی ده، او په خبرونو کې په رسنیو کې هم وویل چې دا جلسې دي، مګر آخر بیا هم نتیجه پایله چې وو منفي وو، اصلا مثبته نه وو. سمه ده که یو ښه اقدام ده، ښه ګام ده چې دوی کوي مثبت، مګر چې کله عملي جنبه ونه لري زما په نظر اصلا کوم ګټه نه لري، مخصوصا د افغان ملت، افغان
ډېر مننه آغلی دنیا صافی. اوریدونکو د نور بس دی خبرونی وخت هم پای ته رسیږي. لخپلو میلمنو آغلی عائشه قاضی، آغلی نظیفه جلالی، آغلی دنیا صافی او آغلی نظیفه حقپال څخه ډېر مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
تال او تال دا ازادي رادیو دا نوی تفریحي خبرونه زر پیلېږي. تاسو لوڅخه کولای شئ د خپل خوخي سندرې وغواړئ، او د خپل سیمې د ځانګړي دود دستور او ولسی سندرو پاړه راته وای. د واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راسته ولا شي 00 22 11 2 24 01. شمیره بیا وایم 00 22 11 2 24 01.
سلامونه نیک هله دغه د رادیو ټول کارکون کو سره جانا مال دې مشران ته د هیله د چګای نړۍ سره تعامل وکړي ته کوم رسې شي دا به در لاسه کړي دا به د زونه وسه جوړ شي باندې دې باندې باندې الله تعالی خلاص ته ګوره وسته دې نور دې باندې دې باندې دې باندې خدای دې وکړي چې دا راځي ما د ازادې رادیو له خوا نه
سلامونه نیک دې د ازادې رادیو کارکون کو ته ورسې زړه فراواله د وکوا د ولسوالیه څخه خیر خوا خبر کوم نما دا د بکوا په ولسوالۍ کې چې د اوبډي ریکشه ته سي دي نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي نو زموږ هیله خواهش دغه دی چې د بندونه دې راته وتړي او زموږ دا خبر دې تر مسؤلینو پورې ورسي نو چې دا بندونه وتړي سي نو دا د فراه ولایت او دا د فراه ولسوالیانې چې دي بالا بلوک ولسوالۍ ده د بکوا ولسوالۍ ده نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي برته به اوبه راپورته شي اوبه به زیات شي دا بندونه وتړي سي وسلام په احترام
سلام علیکم سهل ده په خیر د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم او وروره زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه خبرې کوم دغه د کجکي ولسوالۍ څخه داسې یو کانال کچېر حکومت زموږ د غوښتنه ده یو کانال لاته وکړ دا د زمینداور سیمې ته ټوله دا اوبه ترتیب ورته سم کې زمینداور ټوله د اوبو دخوا کمزوري ده ټوله مځکې بې اوبو پاتې دي دغه پیغام کچېرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي نور څه نه لرو سلام علیکم
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې د خانشین ولسوالۍ کې وروره هیڅ مرسته نه ورسره کېږي وچ کدین دم باندې نو به ورته رسیږي او نو به ورکوي او دغه د خدو خدیغه د مخابري شبکې ګر سره د وړم کاس کیناري چې راوړی راوړی درو سګوره هیڅ درک نشته هغه هیڅ راي نه پسوخه د حکومت ما چې هله ورزو ده باید د ورسوي ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وي کې السلام علیکم ورحمت الله
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12:00
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0:25 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
تاسو لا پیغامونو
پر دموږ دین غهر پانتور ماسلینو د لوړز دکړو وزارت د مکتوب پر اساس چې راجستر شوی ماسلین چې په ملایلا کې ژوند کوي هغه د لایلې تخووزی دغه په داس حال کې دا چې په افغانستان کې ټولو تمویل کوونکو مزوسو خپل کارونه بند کړی دی او د افغانستان اسلامي دولت نشي کولای چې ماسلینو ته د لایلی مسارف پوره کړیا خدمات ورته وړاندې کی مننه کوم د رابطه زموږ غوښتنې د چارواکو پورې ورسول کله چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې موږ ته دغه لایلی اسانتیاوې برابرې کړي ځکه چې د ماسلینو اقتصادي وضعیت خورا ډیر بد حالت کې قرار لري
السلام علیکم ازادي راغو ته سلام بنا وړاندې کوم بعد سلام دا ملاریا چې دا مرزي پیدا کیږي په خو د زهر شاه په حکومت کې ما په یادې دا په ډېر پښان راتله په ډېر پښان پردا وو تا کو چې په دغه کې دا ملاریا څه مار وو اوس ولې دا امکانات نشته خو سترګه امکانات دی دی ولې ولې دا په ډېر پښان دا خبر نشته اوس
السلام علیکم زده ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم زده هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ څخه سره پاړی ککیم دغه د ګریشه څخه تر مساکله پرې د ډمبر ول نه جوړی خو یو مریض چې بیا په 3 ساعت او 2.5 ساعت کې هغه پر لارې مړ شي دا یو ډمبر دی ول نه شي جوړولای هغه وال کنه راته کاج پر 200 غاز باندې وبره کار
تال او تال
دا ازادي رادیو دا نوی تفریحي خبرونه زر پیلېږي. تاسو له وسخه کولای شئ د خپل خوخي سندری وغواړي او د خپل سیمې د ځانګړي دود دستور او لسی سندرو پاړه راته وای. د واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راسته ولای شئ 00 22 11 2 24 01. شمیره بیا وایم 00 22 11 2 24 01.
ستاسو لا پیغامونو
سلام تاسو ته د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحید الله امینی دی. تقریبا 2 کاله کیږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې. همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کیږي، او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک سره کیږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشته او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیکه افغانان پراته دي. زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زمونږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې لی وړاندې کوم. عبدالعلیم زیارمل یم له پکتیکا ولایت دیواز خولسوالی نه تاسو ته دا میسج پریدم. مننه خدای جل جلاله دې د ازادۍ رادیو ټول همکاران او اوریدونکو راته وساتي. الله دې د هر څه چې نه قبول کړي، د موږ د شکایت تر مسؤلو چارواکو پورې رسوي او د موږ غوښتنې تر چارواکو پورې رسول دي. نو ډیره مننه کوو. د موږ ډیر لوی مشکل دغه د مخابراتي شبکو د سي کوم مسؤلین د موږ اواز اروي، حتی کذبی ولا مجاهد د موږ اواز اوري، کله مخابرات وزارت د موږ اواز اوري. نو د موږ د غوښتنې ومني او د موږ مشکل ته رسیدګي وکړي.